سلامونه وخت مو خیر د ازادې په چپو کې به زموږ کارسما څروان تاسو ته د تی وی کارکونکو پر کارونو محدودیتونو په تړاو باندې خپل خبرونه وړاندې کړي. اوس هم خبرونه په پکتیا کې پرون چهارشنبه د طالبانو لخوا په مهاجر کې د وکاس د امیدو پر وړاندې د نړیوال خبرګونونو په ترڅ کې په جنوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د غیدام غندلې او غیر بشري حقوقو ښکارا سرغړونه بللې ده. د دفتر په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې دغه ډول سزاګانې سمدستي ودروي. ملګرو ملتونو هم درنګ په افغانستان کې د بشري حقوقو د مخ په خرابیدونکو وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو پرون چهارشنبه ویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټډیوم کې یو کس چې نوم یې محمد ایاز اسد خودلی په مازر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر نوموړي د قتل په جرم د قصاص حکم عملي شو. د طالبانو د حکومت سره محکمه په ننګرهار ولایت کې پر یو لسو مجرمینو د تازري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې نن پنجشنبه په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د غنیخیلو او د سرخرود ولسوالیو د ابتدایي محکمو د پریکړو له مخې د یوې ښځې په ګډون پر یو لسو مجرمینو چې د زنا الواتات او نامشروع اړیکو په تور مجرم پیژندل شوی وو روانه اونۍ د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو تازري سزاګانې عملي شوې. د بیان له مخې وو مجرمین له دیرش تر نه دیش درول شوی دی. مجرمه خزه په نه دیش او په نه ویشت او نور درې مجرمین په نه دیش درو وحل شوی دی.
د آزادۍ په چپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په ورستي ورځو کې د ناامنۍ پیژندنې نړیوال سازمان په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې له روغتیایي کارکونکو او ډاکترانو سره تاوتریخوالی نږدې دوه برابره ډیر شوی دی. د سازمان اندیشته شولې چې لا هم په افغانستان کې روغتیا پالان له تاوتریخوالی او ګڼو محدودیتونو سره مخامخ دي. دغه سازمان چې په سویس کې میشته په خپل راپور کې وایي یوازې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د روغتیایي کارکونکو او ډاکترانو په وړاندې د تاوتریخوالی 109 او د نیونو او توقيف 15 پته پیشي ثبت کړی دي. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږون کې ادارې اوچا د دوشنبه په ورځ په خپل ویبپاڼه خبر کړي د هرات ولایت د شندنول سوالي په زیرکو دره کې پر یو روغتیایي مرکز د ځایي طالبانو د ځینو غړو د بریټ یادونه هم شوې ده. دغه سازمان وایي په 2023 میلادي کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بیلابیلو اړخونو له لوري د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو د وشلو پیښې نشته نیمایي زیات شوی. خود روغتیا پالانو د تشټولو په پیښو کې 15 اویا سلنه کموالی راغلی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې ډیری ډاکټرانو او کارکونکو د غیر اخلاقي تورونو د نارینه او ښځینه ډاکټرانو روغتیایي کارکونکو او ناروغانو د څنګه د نه جلا کولو له محرم پرته په سفر کولو له داعش ډلې سره د اړیکو او د غشن د مالی فساد جاله او غلا په تور پښتل شوی نیول شوی او بندیان شوی دي. لبل خو په هیواد کې د نن ځینې ښځینه او نارینه ډاکټرانو او نرسانو ازادي رادیو ته د دغو مواردو په تایید سره ویلي لګنو محدودیتونو سره مخامخ دي او د کار قانوني ازادي ترې اخیستل شوی ده. په دې خبرونه کې به د طبي پرسودل پر حقوقو ستونزو خبري وکړو چې طالبانو د خپل سب شریعت پر اساس حقوقي ته پیدا کړي او له دینی نظر به هم دا موضوع وشاربو. زموږ د دې خبرونه میلمانه دی ډاکټر فرید بزګر چې د نړیوالو روغتیایي مؤسسو سره د کار اوږده سابقه لري. همدارس ډاکټر ګلرخت ارمل چې په افغانستان کې په کار بوخته ده. د افغانستان د علماو د علمي مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور عباسی او همدارس د بریتانیا د کمبرج پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر نوروز حقمل. تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې نوبت ترکو چې له موږ سره تماس ونیسئ او زموږ له میلمنو څخه پوښتنه وکړئ. پښتني وکي. لمړی ډاکټر صاحب حقمل په راپور کې مو اشاره وکړه دی راپور ته چې د نړیوال مؤسسې په افغانستان کې له طبي پرسونل سره د طالبانو د چلند او سلوک په باب خبر کړی وو. ستاسو په نظر دا ډول اقدامات چې د راپور کې ورته اشاره شوې ده څه تاثیر لري په ډاکټرانو، نرسانو او نورو طبي کارکونکو باندې؟
سلامونه نه کېله تاسو ته جناب بزګر صاحب ته او نورو درنو ملمنو ته او اوریدونکو ته. موږ تاسو متاسفانه دغه قیدات چې وسره غلې دي د دې قیدات اثرات هم په 2000 کال کې 1995 کال نه شپږ نویم کال نه تر 2001 کال پورې په کوم وخت کې چې طالبان په قدرت کې وو په همدغه اندازه قیدات په هغه وخت کې مو او نتیجه مو ولیدله. روغتیایی سیستم ډیر زیات منفی تاثیرات کوي. یو منفی تاثیرات پیدا ده چې استفاده د صحي خدماتو څخه ډیر متاثره شوی ده، اوس هم متاثره شوی ده او په هغه وخت کې هم زیات متاثره شوی و. نتیجه مو په 15 کلو کې ولیدله چې د افغانستان روغتیایی شاخصونه په ټول نړۍ کې د ضعیف وضعیت کې قرار درلود. یعنی په دې معنی چې د مایند د مړینې کچه ډیره ټیټه شوی وه، ډیره لوړه شوی وه. 1400 مایندې په یو لاکو ولادتونو کې په یو کال کې لمانځه تللی چې ډیر زیات لوړ رقم دو. همداسې ماشومان د 15 کلونو چې کم وو تقریبا 255 په هر زرو ماشومانو کې د 15 کلو سره ژوند له لاسه ورکو. او همداسې په مجموع کې وسط عمر هم ډیر کم شوی وو. تبرکلوز تقریبا په یو کال کې 60,000 انسانانو خپل د تبرکلوز له کبله چې قطعي وقایه او د تداوی وړ د ژوند له لاسه ورکو. په مجموع کې روغتیایی سیستم ډیر زیات متضرر شوی او متاسفانه موږ او تاسو او دا خلک چې اوس په قدرت کې دي دوی د هغو اشتباهاتو نه چې دوی 40 کاله مخکې تکرارول یا 25 کاله مخکې هغه ته بیا مو اوس تکرارو او نتیجه به متاسفانه دای چې هغه روغتیایی سیستم چې تیرو 40 کلو کې یو اندازه په پخو درېدلی وو او که حتی نړیوال مالی کومکونه کم هم نه کی بشری قوه ډیر زیات رول لري. د روغتیا د ناروغانو راتګ روغتیایي سیستم ته د روغتیایي سیستم په تقویه باندې ډیر زیات رول لري. که چیرته کلی او بانډو کې هغه مریضان چلته دي هغوی په منظم ډول سره روغتیایي سیستم ته مراجعه ونه کی هر څومره زیات امکانات نړیوال د روغتیاحت په برخه کې مرسته د افغانانو سره مرسته کوي بیا به متاسفانه زموږ روغتیایي سیستم متاسفانه په هغه حالاتو کې چې 25 کاله مخکې وو په هغه خطه به روان یو.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب حقمل. ډاکټر صاحب بزګر، ځینو ډاکټرانو مشتویلی دي چې دوی ته ویل شوی دي چې مثلا نارینه ډاکټر دي خزینه ناروغي د وینې فشار نه ګوري، ماینه کوي دي نه که دا ډول فشارونه وی، دا ډول قیودات وی، آیا موږ کافی شمیر شزینه ډاکټرانه او طبي پرسونل لرو چې یوازې د شزو خدمت وکي؟
سلامونه ټول ته، خاص ډول ډاکټر صاحب اکمل ته. څومره چې په سی پرسونل باندې سی کارکونکو باندې فشار ډېریږي په ماغه اندازه باندې دوی روح هم تقریبا په خپل دندې باندې تمرکز نشي کولای. هغه که نر وي که ښځه وي په دواړو باندې. نو که چېرته موږ دا قیودا چې تاسو ذکر کړل په سی پرسونل باندې دا کوو چې ښځه سړی ښځه نشي ماینه کولای او نور نو دا به د دې باعث شي چې دغه قشر چې مخکې د مخکې نه متضرر دی نور به متضرر شي، هغې ته به سي خدمات په پوره کافي اندازه باندې وړاندې نه کړلی شي. دغه قیوداتو له کبله له بده مرغه ډېر ډاکټران سي پرسونل افغانستان پرېښې دي. هغه یو کم شمېر چې پاتې دی هغه د نورو قیوداتو له کبله وظیفه نه شي اجرا کولی. هغه ډېره کمه فیصدي چې دغه ټول افغانستان ته رسیدګي نه شي کولی. نو دا د دې باعث کېږي چې هغه سي خدمات چې اړتیا ورته دغه په ښه ډول باندې دغه نه کړی شي وړاندې نشي دی ښځو ته. او په طب کې سړی که ښځه دا دواړه حق لري چې دواړه جنسونه ښځه او نر ماینه کولی شي. نو دغه یو غیر منطقي قیودات چې په دوی باندې لګيږي. د رحمان بابا شه د کردو ګلو کرچې سیمه د ګلزار شه د مکر چې خو کې بدلار شي، نو په خپل د دوی مریضان دا خطو چې د ممانعت وځ کوي، دوی خزي مور خور لور ارتیا لري، نو که چېرته دا قیودات خو باندې دا امي نو هغه د دوی اولاد هم متضرر کیږي.
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب. بازګر کور ودان اوس په ورشو ډاکټر ګلرخ ارمل ته چې په افغانستان کې اوسي او په کار هم بوخته ده. په دې راپور کې چې موږ په خبرې کو یادونه شوې چې طالبان له طبي پرسونل سره که ډاکټران دي که نرسان دي که قابلیت دي له غوی سره زیګ او خشن برخورد کوي، ستاسو خپل تجربه څنګه ده؟ څه وایي؟
سلام تاسو ته ډیر مننه. سلامونه تاسو ته د تایوان ته ځان اوریدم کړه.
سلام
تاسو څنګه چې تاسو ویل چې د کار کاونټ سره خشن چلان کیږي، تابن په دې درې کلو کې د تغییرات راغلی ده. خو مګر یو خبره باید مونږ په دې وروزي توګه وایو چې مونږ چې کله په شرخانو کار کوو دا اوس فعلاً خو مونږ کمبود د ډاکټرانو باندې مواجه یاسو، ولې چې مونږ ډاکټر صاحبان زیاتره تللي دي بهر له افغانستانه، ډېر کم تعداد دلته پاتې دي او په شفخانو کې مونږ ډېر زیات مواجه یاسو په کمبوداتو باندې. او کوم ډاکټران چې پاتې دي مونږ سره ته خشن چلند کېږي یا خراب چلند کېږي، دا په دغه برخه کې ده چې مونږ نارینه ډاکټر صاحبان ته اړتیا لرو چې ځینې پروسیجرو کې چې مونږ مرستې ته اړتیا لرو باید ډاکټر صاحبان له مونږ سره مرسته وکړي. نارینه ډاکټران مونږ دغه اجازه نه لرو چې مونږ ډاکټر صاحبان راولو مخونه کې مونږ سره کله چې دا باندې فیلډ دغه له هغه مونږ ممانعت نه ایجابي کی یا خشن چلن کی د محرم نه ده، ولې چې نارینه ده چې زینت نه باید راسي دغه له هغه مونږ په تکلیف یاستو. نو کچېره څنګه چې ډاکټر صاحبان ویل مونږ مریض حالت خراب ده او مونږ نارینه ډاکټر صاحب اړتیا لرو چې مونږ سره مرسته وکړي، هغه مریض مونږ نور لا هم ځانمن کیږي. په دغه اړه کې مونږ چې د نړۍ تقاضا کوو او هیله کوو چې مونږ سره مرسته وکړي او دغه بندیز چې لګولې دي دغه بندیز له منځه یوسي. ډاکټر خو طبعاً که ښځینه وي یا نارینه وي ډاکټر محرم ده، کله نارینه وي ښځینه هم کولای شي چې معایناتې وکړي. ورڅخه اوس مونږ زیاتره ډاکټر صاحبان لرو چې دغه تلویزیوني بخش تلویزیوني معاینات زمونږ نارینه ډاکټر صاحبان هم کوي، مګر اوس مونږ ښځینه ډاکټران کارګوت لرو، مګر نارینه ډاکټران تم تللی نه شي چې کارځو چیرې. دغه زمونږ ته ممانعتونه ډېر زیاتې جوړېږي، نو هیله مند یم چې دغه ممانعتونه له خیر زړه سره له منځه لاړ شي.
ډیر مننه، سلامت اوسې کور ودان. اوس به ورشو مولانا صاحب عبدالصبور عباسی د افغانستان د علماو د علمي مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور عباسی تاسو ته مرکلی وایم. مولانا صاحب مخکتر دي چې په روغتون یا کلینیک کې له نرس یا ډاکټر سره د محرم د موجودیت په اړتیا یا نه اړتیا خبرې وکړو، په اسلام کې د محرم مسله څنګه ده او آیا د صدر اسلام شرایط او اوسنی شرایط مقایسه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اوریدونکو ته او دوستان ته او تاسو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت
د کوم چې د احادیثو متون دي، احادیث کې کوم خبر راغلی نو هغه خدا ده چې یو خزه به سفر نه کوي، بعضو کې درې ورځې راغلی، بعضو کې دوه راغلی، بعضو کې یو هم راغلی، خو زموږ مذهب کې دا درې ورځې سفر به نه کوي درې ورځې، مګر دا چې محرم به اور سره ای هغه کې بس شته دی قبل کرته ماته نمبر راکړه بیا خبرو. خو او دا د چې اوس هغه محرم خبره چې کړي وګت سفر کې کړي، نو دا سفر چې اوس یو سړی د کورنر اوزی کلینیک ته ځي یا د کلینیک نه ځي مارکیټ کې څه شی اخلي یا مړي ژوندۍ ته ځي یا هغه ته ځي، دا خو سفر نه دی، بیخي نه دی باندې د سفر اطلاق کیږي. نو زه په دې نه پوهېږم چې دا کوم بنیاد باندې دا کار کېږي. دا لکان چې ولاړ دي د احتساب دا خلق یا دا څنګه چې په مثلا نه دي پوهې، یا نه پوهېږم چې کوم ځای نه دا اغستل کېږي. سفر بیل شی دی، او کور کلي ته او ځای ته تله راتله دا خو بل شی دی، دا خو عمومي انساني تعاملات دي. یو ښځه به اړ کېږي ډاکټر ته به ځي، یو ښځه به ډاکټرې کلینیک ته به ځي، بله ښځه به مکتب کې معلمې خپل هغه مکتب ته به ځي. نو دې ټولو کې چې هر چا سره محرم وي، نو بیا خو چې یو ښځه چېرته معموره وي، یو به ور سره همداسې پالتو مشر ګرځي. نو دا خو نه شریعت کې مونږ ته خو معلوم نه دي، نو احادیثو کې مراته نه دي معلوم، او د فقه په دې کتابونو کې مراته نه دي معلوم چې دا حکم لکه کوم حساب باندې په دې طریقه باندې تنفیذیږي. بعضې وخت کې خو د سړي یقین نه راځي بیخي چې داسې به کېږي. والله عالم، او دا خویندې دا ګیلې یا دا خبرې کوي.
ډېره مننه. سلامت صاحب، مولانا صاحب عباسی، ډاکټر صاحب حقمل، مولانا صاحب اشاره وکړه چې که هر ښځه کار کوي د محرم په خاطر باید یو بل څوک هم ورسره وي، او هغه ته هم باید یو اداره یا حکومت معاش ورکړي. ځینو نړیوال مؤسسو هم دا شکایت کړی دی، ویلي دي چې د دوی کارونه چې له ستونزو سره مخامخ شوي دي، یو علت هم دا دی چې که دوی په یو روغتون یا یوه کلینیک کې یوه ښځه ګماري او معاش ورکوي، مجبوره دي چې د هغې محرم هم هلته استخدام کړي، همداسې معاش ورکړي، ځکه چې له محرمه پرته هغې ته د کار اجازه نه ورکول کېږي. څه فکر کوي چې دا ډول کارونه به څه تاثیر وکړي په دغه مرستو باندې چې له افغانستان سره د طب په برخه کې کېږي، د روغتیا په برخه کې کېږي، او په عین حال کې مخکې اشاره وشوه چې ډېر ډاکټران وتلیم دي، او دا به نور هم تشویق نه کړي چې له هېواده ووځي؟
د ما په نظر درې منفي تاثیرات په درېو مختلفو څانګو کې کولای شي. یو دا ده چې موږ او بزګر صاحب د وخت کې په دې موسساتو کې هم کار کړی دی چې روغتیايي خدماتو دی ارزی په برخه کې به پرپوزلونه ډونرانو ته ورکول دی. افغانستان تقریبا اوس حالت کې 90% بودیجه د روغتیايي سیستم خارجان ورکوي، ملل متحد ورکوي، نور موسسات ورکوي. یو ټیم د افغانستان دغه موسسات چې په افغانستان کې کار کوي، راتلونکي هفته کې برتانیې ته روان دي، د برتانیې د حکومت سره خبرې کوي. زه فکر کوم چې هغه موسسات هم چې شکایتونه لکه په جنیو کې زیات شوي دي، په نور دبليو شو مې راپور خبر کړی دی، د دو نتیجه دا کېدلی شي چې متاسفانه یو تعداد روغتیايي مرکزونه وتړل شي، ځکه د روغتیايي سیستم دپاره بودیجه چې ورکوي هغه د روغتیايي سیستم یو مشخص مقدار ده، چې هغوی کې هغه پرسونل چې مسلکي دي د هغوی معاشونه شاملېدلی شي. د محرم په نامه ظرفیت هلته نشته. بل تاسو ګورئ چې په نړۍ کې اقتصادي بحران ده، د کرونا نه وروسته اوس پورې حالت ډیر په مثبت خواته نه روان، منفي خواته روان دی. یعنی په مجموع کې د روغتیايي سیستم بودیجه په نورو هیوادونو کې په کم پرمختللو هیوادونو کې هم کمه شوې ده. افریقایي هیوادونو کې هم زه په یو پروژه کې دخیل یم، هلته هم چې ګورم کمه شوې ده. نو یو خوانه چې موږ تاسو وګورو چې بودیجه کمیږي، بل مؤثریت د موجوده چارواکو خو روغتیايي سیستم ته دومره غټې ستونزې پیدا کړې دي. دا اوس موسسات چې په افغانستان کې کار کوي، د دوی لپاره یوازینۍ لاره د کم بودیجې د واسطه سره چې دوی روغتیايي خدماتو ته دوام ورکړي دا ده چې مؤثریت لوړ کړي. مؤثریت لوړ دا معنی چې حتی بعض جایې کې پرسونل کم کړي، بعض جایې کې نور مصارف یې هغه څنګه راکم کړي. ولې دغه ستونزې چې موجوده حاکمانو په افغانستان کې جوړې کړې دي، دا به د موسساتو لپاره ډېره ستونزمنه وي چې په دې محدودو په ډېر محدود کم بودیجه سره دوی روغتیايي سیستم مراکز او د سی خدماتو د ارزه کولو ته دوام ورکړي، ځکه هیڅ امکان نه لري چې په بودیجه کم وي. یا دا کېدلی شي چې هلته باید د دوا مقدار کم شي، د دوا په مقابل کې یو تعداد یا مقدار نور، حتی د مریض د ناروغانو د دوا د دوایی دپاره یا د ډوډۍ مصارف په دپاره، یا چې کله بستر کېږي د هغوی دپاره، یا د امبولانس خدماتو دپاره، نو د هغوی نه که چېرته دوی راخلي او دلته بیرته د محرم په نامو باندې استفاده کوي، فکر کوم دا به د روغتیايي سیستم د ډیرو غټو ستونزو سره مخ کی. لکه څنګه چې مولوي صاحب اشاره وکړه، دلته یو پروفیسر ده په اسلامي څنګه کې اکسفورد پانتون کې تخصص غو ډاکټرا کوي هغه بل ورځ ما نه پختنه وکړه وای دي امکان شته چې زه یو چانس پیدا کوم افغانستان ته او د افغانستان د حاکم نظام ته د اسلام په اړه کې لکه یو سو پرزنټیشن ورکما ورته وایم چې په خځو کې د تعلیم څومره حق ده په خځو کې هغه د کار کول څومره حق ده زه هم خپل د ناتوان پات سلام دي دي پروفیسر په مقابل کې چې اوس کا افغانستان کې علما او توګری موږ تاسو فکر کوم په تیر یو کال کې 15000 علما او ته پی ایچ ډی ورکړي ډاکټرای ورکړي ده او دلته د باندې خلک فکر کوي چې د افغانستان حاکمان د اسلام د باز اصول سره کېدای شي ناشنا برخورد وکړي لکه مولوی صاحب چې اشاره ورته کړله او دریم څنګه چې موږ تاسو ګورو په تیرو دریو کلو کې زخت ډیر مسلکی کادرونه تعداد مختلف ارقامو کې په مختلف منابعو کې مختلف ارقام ذکر شوی دا 8 میلیونه چې یادې یعنی چې په هر مقدار سره تللی دي موږ چې خپل هغه دوستانم چې پیژندل اوس چې کله کله زه یو ملک نه یا بل ملک ته زه مسافر کوم اکثرا په کانفرنسو کې ګورم چې پښتنه تر کومه وای ولا موږ خو یا اوس راوتلی یا درې کاله مخکې او نور ملګری مم پر راوتلو دي موږ سره ډاکټران زیات تماس نشي ډیر زیات تماس نشي پانتون استادان تماس نشي چې موږ څنګه وکړلای شو چې موږ هم یا د تحصیل په بانه یا په بل بانه لاړ شو ځکه ماشومان هم د تحصیل نه پاتې شول د زده کړو نه خوستن دي نجونو او د تحصیل په برخه کې اوس چې د کار په څومره قیدات ورته وسه کېدای شي یو مرحله ته ورسیږي چې د موجوده نظام عمر څومره چې قیدات دوی زیات کړي عمر راکم شي ځکه د نړیوالو سره به ډېره مشکله وي چې دوی د نړیوالو سره په دې سفر کې یو ځای لاړ شي او که یو هیواد په ټوله نړۍ کې د ټولو نړیوالو سره نشي کولای چې یو ځای لاړ شي او بودیجه یې 90% په خارجي کومکونو ولاړوي قیدات دوی نور وځ کوي د نړیوالو سره همکاري ته آماده نه یا همغږي ته آماده نه فکر کوم دا به ډیر زیاتې غټې ستونزې نه تنها په روغتیايي سیستم کې بلکې د هیواد په مختلفو نورو څانګو کې چې مسلکي اشخاص پکې کار کوي دغه لپاره به ډیر ستونزې پیدا کړي.
بله ډیر زیاته مننه کوروادن ډاکټر صاحب بسګر په همدغه موضوع کې چې موږ خبرې کوو یعنی د طب په برخه کې ځینې وایي چې ډاکټران طالبان په دې برخه کې نسبتا ډیر نرم چلن لري نرم دریز لري مثلا اجازه ورکړي چې انجونی قابلیت شي نرسان شي په دې برخه کې زده کړی وکړي لیکن په نورو برخو کې انجونو ته اجازه نه ده ورکړي تاسو دا مسله څنګه غنئ چې واقعا دوی د طب په برخه کې انجونو ته یو څه بل نرم دریزه کار اخلي
و د زینې مجبوریتونو له کبله دا فکر کوم دوی ضرورت لري ټولنه اړتیا لري نو دا غو د مخه ممکن دوی زین او برخه تلک تاسو ورته اشاره وکړه دا راته دا نرسانو ته روغتیا پالانو ته ډاکټرانو ته یا نورو ته سی کار کوم ته د ضرورت په بنا باندې اجازه د تعلیم اجازه ورکړي خو زه دقیق معلومات نه لرم چې هغه فکر کوم په زین ولایتو کې شته په زین ولایت کې نشته دي کای خزه که په دغه برخه کې تعلیم کولای شي نو ول په نورو برخو کې نه کولای شي د خپل یو سوال ده نو چې په برخه کې نو ول بل برخه کې نه ده که ټولنه ټول ورکونه ته انجینر ته ضرورت لري پولیس کې ضرورت لري په نور ټول برخو کې خزه څنګه چې سړی دی اخشن خزه ضرورت لري
لیکن بازګر صاحب بیا د اجازه نور کې چې طب ولولي او دا فکرم بیا سبا نشته چې بیا بل ورځ چې استادان نه ویم دغه نرس او قابله به بیا څوک روسی لکه چې دا هم وقتی کار دی د سرپرست حکومت
دی دا مختل چې وای ما دغه طبقه چې دوی ټنکی دوی په عادي حالت باندې نه دی رسیدلی مګر تعلیمات نه لري چې دوی بل چاته بل خځه ته پراتل راتلونکي لپاره یو څه پلان ولري هغه ټنکرل شي نو دا کسان چې اوس دی یا ډاکټران چې دی اوس دا ډاکټر صاحب چې مخکې خبره وکړه دا خو دو کال درې کال پنځه کال لس کال نور فعالیت کولای شي نو دا غن روس به څه کیږي بیا به بخي خزه ډاکټر نه یي خزه نرس نه یي خزه واکسیناتور نه یي بل څه یي نو دا ټولنې ضرورت دی څنګه چې موږ په ټولنه باندې قیودات وځو ټولنې په خپل باندې قیودات وځو هغه نه دا غي ورته در کیږي ممک ورته اشاره وشول شي وسم فکر کوم دا ټول قصدي اعمال دي هغه څوک چې تل مرتقه شي چې پاتې دي په یو شکل نه یو شکل وتل دي چې هغه په دا فشارونو کبله وطن پری دي یا وظیفه پری دي نو دا به یو غټ بشري ناورین ټولنې کې رامنځته کی. ډاکټر صاحب مخکې اشاره وکړه چې کېدلی شي نړیوالو سره د نه همغږي کېدل کبله دوی عمر لنډ شي، خو بله خبره دا په خپله په ټولنه کې ممکن دوی ځان ته خپله دښمن پیدا کوي. خو خپله ټولنه د خپلو اړتیاو د مخې ضرورت لري، وایي چې تنګ شي نو په جنګ شي، نو دوی خپله ځان دپاره یو د عمر د لنډولو دپاره یو
ډاکټر صاحب ارمل په راپور کې یادونه شوې وه چې په ځینو مواردو کې ډاکټرانو، نرسانو، قابلې یا نور وحل شوي هم دي. آیا تاسو هم داسې کومه پېښه لیدلې ده؟ او ضمناً دغه سختۍ، دغه قیودات او محدودیتونه د چا لخوا کیږي؟ د ټولو طالبانو لخوا که یوازې د امر بالمعروف د ادارې لخوا؟
دغه کومه پېښې چې تاسو ویل چې نرسانه او قابله وصل شوي وي، له دې نه زه دقیقا معلومات نه لرم او د دقیق راپور هم نه لرم. فکر نه کوم چې تر دې حده پورې داسې چلند وي. البته زما خپل څه فکر ولا چې زه دقیق خبر نه یم، خو هغه کوم تند چلند چې کېږي یا لږ خشن چلند چې کېږي، هغه هم د امر بالمعروف په نوم چې دی د هغوی لخوا نه دی. نور دغه عام خلک یې او یا دغه پولیس یې څنګه چې زه خپله بېدون وزما یا کوته کېږم وظیفې ته زما، د دې لخوا نه داسې کوم خشن چلند یا ماما دغه د امر بالمعروف کله چې بیرون راوځو یا د محرم پوښتنه وکړي یا هم په کوم ځای کې ته برابر سي محرم دې نشته د سره چې کوم چیرته ځي چا سره ځي.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسه. خبري مقتم شوي خو خیر ور بشو. مولانا صاحب عباسی ته، مولانا صاحب د ډاکټر یا طبيب په اړه خو مش اوریدلی چې هر چاته محرم دی، کله چې د مالجی او تدایوي خبره وي ویل کیږي چې ناروا خواړه هم بیا جایز دي، دا خبره څنګه ده؟
او دا خبره صحیح ده. یو هغه اساسي قواعد نو په خپل دې محرم او معلوم دي، غیر محرم او معلوم دي، حلال معلوم دي، حرام معلوم دي. او مثلا یو شی الله پاک حرام کړی دی، او چې الته حلال نشته، سړی په داسې ځای کې ایسار دی چې الته حلال شی خپل نه لري او نه څوک شته چې هغه نه سوالو کی گدائی او کی چورته وی مړی روړی راکا، نو کاغه تار شه پلاس راځي د خپل حیات د بچ کولو د پر هغه ته بقدر ضرورت خوړل دغه روا دی. او ډاکټر هم دا مسله ستر او هغه او د محرم داشان خو په شرط معلوم دی، خو چې اوس یو مریض دی هغه مشکل لري، ضرورت لري، حاجت لري، داغه د حیات د بچ کولو لپاره یا داغه د مرز د تداوی لپاره، نو ډاکټر کوم محرم دی کوم پردای دی خو هغه ته یو ځای خودل یا کسونه خطرناک نه چي، هلته بیماری هغه کې سهارت نشته، شرط چې دی دا گنجائش ورکړي.
لیکن دوی وای چې دا خو نو شاید د ضرورت په وخت کې داسي بي، لیکن کله ضرورت نه بیا نو باید نه وي. دوی مثلا وای چې خزینه ډاکټرانه نشته، نرسانه نشته، نو خزینه یوازې خزینه ډاکټرانو نرسانو ته مراجعه کوي او غوي د بیل ووسی، دا دلیل څنګه دی؟
نا دا دلیل خو دا خو زموږ د افغانستان خلک یا بل ملک خلک ټول دا خوخی چې خپل زنانه یا غا خزینه ډاکټر ته ویش، خو یو ځکه به خزینه ډاکټر ای خدای مرز دغه مرز د تخصص هغه مرز باندې خپویدل خو معالجه کول هغه باندې شي کوي، لکه ضرورت به چې سړی ته وخی نو سړی ته بیا په دې صورت کې رجوع کوي شي او مراجعه کوي شي. زمونږ د افغانستان خلکو د خلک دی چې خزینه ډاکټر پیدا کیږي او علاج معالجه کوي شي او مسله نه خلک دې ته ډیره ترجیح ورکړي.
اما چی وی ډاکټر صاحب حقمل آیا ستاسو په نظر دا ممکنه ده د افغانستان غونی ټولنې کې چې د ښځو لپاره یوازې ښځې ډاکټران یا نور طبي پرسونل وي؟ او بل د وسایلو مسله ده چې وسایل خو طبي وسایل خو ډېر قیمته دي، او موږ فکر کوم چې په اکثرو روغتونونو کې لا هم کافي وسایل او تجهیزات نه لرو. که څنګه
ډېره مهمه موضوع مولوي صاحب هم ورته اشاره وکړله، اصلا یو تعداد دغه خلک چې په حکومت کې دي دوی دومره غټ خدمت په تیرو شلو کلو کې کړی دی تعداد ولایتو لپاره، چې دغه په نتیجه کې د ولایتونو د ډېر غټ ستونزو سره مخ دي. مثال نه زده وسال در کولای سم، په زابل کې موږ یو متخصص نه لرو، ټول زابل کې، په اورزګان کې نه لرو، په پکتیکا کې یو متخصص لرو. څومره چې د تیرو شلو کلو په جریان کې دغه ولایتونو امنیت ستونزو سره مخ وو، هلته موږ تاسې ډیر زیات دی خزینه او د زنانه او مسلکي پرسونل د قلت سره مخ وو، کمبود سره مخ وو. ولې یو تعداد ولایتونه دي لکه نور پروان، کاپیسا، پنجشیر یا د سینور ولایتونه، په بامیان، حتی دایکنډي، په دغه ولایتونو کې که سړی فکر وکړو کې هلته اقلا یو 30% یا 50% خدمات کېدلی شي چې د په زنانه او دپاره د زنانه په طریقه سره ارزی خدمات وشي. ولې دلته دغه ولایتونه دوی ډیر نه پیګما چې کله کله پرمان راځي، پرمان د دغه شرایطو سره ډیر صدق نه کوي. دا بعضې خلک چې وایي کېدی چې بعضې کارونه قصدي د ګاونډي هیوادونو په مشوره یا هر شکل د اشکال چورته په مداخله وشي، ځکه دغه پرمان چې راځي دا د افغانستان په شرایطو کې قابل تطبیق نه ده. ته په ټول زابل او روزګان کې ته دوه ډاکټر نه لري، او بیا د دوی نه خو هیله کوي چې دغه خدمات چې ښځو ته وړاندې کوي دا باید د ښځینه ډاکټر په سر، دا ښځینه ډاکټر له کوم ځای ورته راشي. او اوس تم پانتون دروازه تړلې ده، د مکتب دروازه دې تړلې ده. زه نه فکر نه کوم چې اوسنی نظام خلک اکثرا یا دادی چې د افغانستان د شرایطو نه معلومات نه لري، او یا دادی چې خپل بیچارهګان ناتوان دي، داسې مشورې ورکول کیږي چې هغه د دوی عمر کمی او هغه په جامعه کې د دوی ستونزې نور هم زیاتوي. موږ یو وخت فکر کوو، درې کاله مخکې داسې فکر کوو چې د طالبانو راتګ کیدای سي په یو شکل د اشکالو باندې یو فرصت دی د دې ته چې جګړې ودرول شولې او بیرته به په انکشاف او پرمختګ او د خلکو عادي ژوند په شروع کېدو کې مرسته وکړي. باوجود دې چې یو تعداد موږ کېدای چې ډېر د طالبانو د افکارو سره له پخوانه هم ډېر جوړ نه وو، ولې اوس چې فکر کوو دوی نه غواړي حتی چې دوی خپله په قدرت کې پاتې شي. دغه ستونزې چې اوس هره برخه کې چې تاسې کې وګورئ، د ښځو د حقوقو برخه کې وګورئ، د تحصیل په برخه کې وګورئ، د افغانانو د وتلو په برخه کې، حتی د زابل او اروزګان هم دلته چې نجونې راغلي دي برطانیې ته د تحصیل دپاره سکالرشپ نه اخیستي وو، یو ډېرې محدودې بېچاره کابل کې به درس ویلی، هغوی اوس بېرته هیڅوک نه ځي. د هغې جن هم کوشش کوي چې هغه نجونې چې په افغانستان کې اوس ساعت آنلاین درسونه وایي، کوشش کوي چې څنګه د هیواد نه اوسي. تاسې ولیدله چې څومره دوبۍ ته، قطر ته، عربي ملکونو ته، پاکستان ته، د دنیا داسې برخ نسته چې افغانان بیچارهګان هلته په ډیر بد حالت کې نه وي ورغلي په دغو تیرو دریو کلو کې. نو چې خبره را خلاصه کړو، د طالبانو اوسني اکثرا فرمانونه چې د قیداتو د خصوصا د زنانه او د طبقو سره څومره قیدات دوی وضع کوي، که کومه د دوی خپې د دوی عمر لنډوي، د دوی رابطه د دنیا سره زیاتوي، د دوی فاصله زیاتوي، د دوی فاصله خپله د هیوادوالو تر منځ زیاتوي. یو مرحله کې کېدی چې داسې راشي چې خلک راځي چې ورته وایي چې بس د نورو که حتی نړیواله مداخله ونه کې فکر کومه، د خلکو نه لکه څنګه چې بزګر صاحب اشاره ورته کړه چې په تنګ راغی، په جنګ راغی. یعنی خلک، زه متاسفانه ښه خبره نه ده چې داسې نا امید کوونکې خبرې خلکو سره سړی شریکې کې هیوادوالو سره، نو خلک ډیر نا امیده شوي دي. که محصل سره موږ خبره کوم نه امیده ده، که ډاکټر سره خبرې کوم نه امیده ده. هغه خلک چې تیرو دریو کلونو کې حتی د طالبانو سره په ویلو کې ډیر هم فکر وو، هغوی اوس بشرګان کوشش کوي چې تعلیم یافته دي چې څنګه وکړلی شي. دا مولوي صاحب زه فکر کوم، مولوي صاحب هم په افغانستان کې نه وي، مولوی صاحب د سوالم د چب مګو په موټر کې مسپاره او مولوی صاحب چې چرتم دیدم خبرې مو اوریدلې په افغانستان کې کوشش بم کاوه چې دوی هغه د علمی خبرو نه مګ څنګه ګټه واخلو په مساجد کې به چې دوی تفسیر کاوه په صلح او زرها او خلک به کله کله وتره ټولېدل نو اوس مولوی صاحب هم نشي کولای چې هیواد ته لاړ شي نور د علما هم تاسو وګورئ ډېر علما او هیواد پرې خوده فکر کوم حالت ډېر بحراني حالت ته رواني مو تاسو چیرته دا خلک لګ دی افغانستان شرایط ته ونه ګوري دی خلکو خبرې و نه وري تنها د ګاونډیانو خبرې واوري متاسفانه حالت نور ډیر زیات خراب شي چې بیا به حتی د دوی پیدا کېدل هم سختي چې په اخر کې زه تاسو ته یو کوچنی مثال وایم په 2001 کال کې کله چې طالبان له کابل وتل زه محصل وم یو څوک مې چې درې ورځې مخکې په کلیده په کابل تیبي پانتون کې لیده هغه ته به موږ مولوی صاحب ویل کله به ټوکر سره کړل وای ګوره ما مدرسه ویل ده ما پانتون نه دی ویل ما ته به پانتونی نه وای دوه ورځې بعد چې حکومت بدل شو دی په کابل پانتون ترغلی به شرای په کول سر کړی ما چې مولوی صاحب ورته ویل د شرایطو کتل وای ولی استاد نه راته وای نو بس هغه دوه ورځې درې ورځې کې به شرګان دوی هم دې حالت مجبور اسول زه فکر کوم دوی باید خپل ځان سره فکر وکړي د خپل آینده لپاره کغوړي چې د افغانستان خلک هم آرام ژوند وکړي دوی هم په قدرت کې پاتې شي یوازینې لارې دا ده چې د افغانستان د شرایطو په نظر کې نیولو سره داسې شرایط وځي کې چې خلک وکړي شي چې په هغه کې آرام ژوند وکړي د انکشاف پاتې موږ تاسو نور حرکت وکړو او د ګاونډیانو د ګاونډیانو هیوادونو ته نور د مهاجرت ته ډېر زیات مجبور نه شو
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب حقبل ډاکټر صاحب بزګر مخې تر دې چې طالبان وخت ورسیږي او ډیر ډاکټران ووزي هغه وخت هم افغانستان د ډاکټرانو کمبود درلود څه فکر کوي چې په دې تیرو درو کلونو کې به څومره ډاکټران له افغانستانه وتلی وي
ریښتیا هم ګرچ په تیرو شلو کلونو کې جمهوریت وخت کې ډېر ډاکټران ته سی پرسنل نور فارغین درلودل ټولن مختلفو برخو کې خو په هغه وخت کې هم د خزو خزینه او سی پرسنل سنجې په دین ولایت کې په پکتیا کې پکتیکا کې خوست کې فکر کوم یواز یو متخصص د نسایي ولایت متخصص یې کار کوي په نور ولایتونو کې په اغه چې جګړې په کې په زیات ولایتونو کې نه وو طبي ډاکټران یا ښځې ډاکټران نه وي نو هغه وخت کې د ښځو قلت احساسېده په ځینو ځایونو کې او فعلا شرایط برعکس چې هغه پخوانی دغه شوي د ډاکټران کمی چې وو هغه تللی دي نو اوس د دقیقه فیصدی نشم ویل خو ډیر زیات ډاکټران چې ما پیژندل چې موږ سره په تماس کې وو اکثریت یې تللی دي او نور هم لاره ګذر لټی چې څنګه دغه ځنه وې دي د هواد مخکې د ډاکټر سره بشاره وکړه چې د یو علت د ګورنمنت ملکی چې په خاص دم غواړي چې د علمي سي تعلیم مرتقش د افغانستان ووځي خو په سی برخه کې فکر کوم یی دا د تعویض لیکونکو ملایان او هغه چې ته څاکته دغه ورکه یا فکر کوم غیر مستقیم په دې پروسه کې انوال دی یا شریک دی هغه غواړي چې په دغه شکل باندې په خوځ باندې فشار راوړي د سی خدمات ته خلک لاسرسي پیدا نه کړي او ورنشي او د دوی ته مراجعه ډېر شي چې دوی د تعویض څخه لیکل او نورو دم دوا ته د قبله خپل عاید لول شي نو زما په نظر باندې د څه دقیق نشم ویل چې نو اوس دا ډېر مورید کې سي ډېر زیات دي نو یو علت هم دغه کېدل شي چې هغه خلک په طالبانو کې ډېر زیات رسوخ لري نو یو علت ممکن هم دغه وي چې خلک به ته ډېر مورید او د تعویض د شي ته مراجعه وکړي شي دا وي په لویان دي چې د دې لارې د یو عاید لار ورته شي نو دا کېدل شي غیر مستقیم ډول باندې ام دغه مې فشار په چارواکو باندې یا په سیمایزو چارواکو باندې چې دغه شي دا
بل یو بل مثال هم په دې ارتباط د ډاکټر صاحب بزګر دا دی چې د روغتیا وزیر رانیولې تر اکثرو روغتیا رئیسانو پوری چې ملایان مقرر کړی دي څنګه به چې ک د دوی د یو مدرسې رئیس یا محتمم یو انجنیر سی یو ډاکټر سی نو دوی به څه فکر کوي ام دغه کم د ډاکټرانو په برخه کې هم شاید د دوی لپاره دا ډېر د منلو نه وي چې د ډاکټرانو ریاست دی یو ملاو کې چې ممکن داسې ملام وي چې سم ملا هم نه وي یو طالب وي عادي طالب وي څوکاله عادي لمړنۍ زده کړې کړې وي
بالکل سروان صاحب همدا خبره ده، اوس په ږیره لږ اوږده کې پګړۍ په سر کې ځان په همدغه دا کې والی یي، او هغه کوچیي هم دوی د مخکې نه دوی ذهنن دې ته علمي دا عصري علومو په ضد باندې فکر لري، نو دغه فکر درلودونکي په ډېرو غټو چوکیو باندې دي، نو هغې ته دا بتفاوته ده چې ملت ته څومره ضرر رسیږي که هغه احساسولی نشي، که احساسوي هم داسې معقول دغه لاره ورته نشي پیدا کولی، نو همدغه دغه دی چې تر څو یو دغه مسلکي کس په یو ټولنه حاکم نه وي، یا مسلکي کس په یو ارګان کې نه وي، نو دغه ستونزې ادامه پیدا کوي او در کېږي. په پخوا په پکتیا او پکتیکا کوم ولایت کې زموږ خپلوان کار کوو، ډاکټر وو، بیا وی وای زه د سیاتامې رئیس وم، وایي دوی راغلل، نو ما د سیاتامې کوم والي چې وو هغې خپل ورور وایي د سیاتامې رئیس که، او په شفانه کې وایي یوه کوټه وه چې زه م ورسره په دې سه ور ما سره هغه اوسېده دا د بل ولایت وو، نو وایي ډېر مشکلات مې درلودل اول ورځو کې، دوه درې ورځې وروسته راته وایي دغه سیاتامې رئیس چې وو وایي راته وویل ډاکټر صاحب کسټ خو کېده که نه، زه یو ډار شوم، ما چې فکر کوم چې دا ما دا کوي ما تجربه کوي، ما ورته وویل ما سره کسب مصیب نشته دی، راته وویل زه دغه نه یم طالب نه یم، مدرسه مې نه درلوسته، خو ورور مې دېږ مقرر کړی مګر مې همداسې دا کړی، وایي بیا مې وایي ټایپ راویست او قرار به مونږ شپې سندرې اورېدلې، وایي ډېره دفاع یې رانه کوله، نو ځینې دغه شانتیم دي چې فقط راغلي دي څو خپل خپلوان یې راوسي دي او پوست یې ورته جوړ کړی دی، خو دا چې اداري برخه کې تخصص ولري یا وکړلی شي یو ارګان اداره کړلی شي، او خپله د سی پرسونل سره برخورد ډاکټران او ټول سی پرسونل په ټولو ټولنو کې دوی یو محترم قشر دی، خلکو ورته درناوی لري، نو منل شوي خلک دي په ټولنه کې، حتی په غربي ټولنه کې ډاکټر ته ډاکټر وایي، نور دغه ته مستر و دا شګنې وایي، خو دوی ته ډاکټر ته پروفیسر و دی، نور ته په ښه نوم باندې دی، د دوی د درناوي په دغه باندې دوی ته ما خپل ټایټل دی دغه شي کوي ډاکټر ورته وایي، نو دوی غواړي چې په غیر مستقیم ول دغه په ټولنه کې منول شوی قشر دغه کې منځوي کې ټولنه کې حیثیه چې لري هغه د منځه ویسي، او دغه طریقې نه غیر خشن برخورد یا ورسره کوي چې خپل کار پرېږدي یا ټولنه پرېږدي.
بل ډیره زیاته مننه کوردن ډاکټر صاحب. آرمل، یو ډاکټر چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، مونږ ته وویل زه دوی خبرې کټ مټ راخلم، وایي نه یوازې په مرکز بلکې په ولایتونو کې ډاکټران یا قابلګان له محرم پرته روغتون یا کلینیک ته د تګ اجازه نه لري، صحي پرسونل له همدې عمله ګواښل کیږي. زموږ روغتون کې د نارینه او ښځینه واردونه جلا شوي، په داسې حال کې اکثره برخو کې موږ ښځینه سپیشلیستان یا متخصصان نه لرو. تاسو چې چیرته کار کوي هلته هم د وضعیت دی، یعنی واردونه هم سره جلا شوي دي؟ محترمې آرمل، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، مهرباني.
ما په کوم فعلی حالت کې څنګه هم در کابل کې موږ یو په شپخانه کې زیاتره واردونه جدا شوي دي، چې زینه و نارینه دا حقیقت لري، او په لاسو کې خو طبعا نسبت پایتخت ته موږ په لاسو کې ستونزې زفته زیات لرو، او په لاسو کې ښځینه بخش ډېر زیات ضرورل کېږي، خصوصا واکسیناتوران چې په ساحاتو کې ګرځي سره او یا کلینیکو ته ځي، لږ سره ستونزې شته دي د محرم په خاطر، ولې چې ولایتو کې خو بې له دې نه چې که طالبان ضرورل وکړي لږ ځله د خلکو ځورول هم شته، چې ښځینه بې له محرمه نشي تللی سره چېرته، چې هیله لرو دغه مشکلات دې مونږ حل شي. او څنګه چې ډاکټر محترم ډاکټر صاحبان وویلله چې مونږ په ولایاتو کې متخصصین نه لرو، او که لرو هم ډېر کم لرو، په ځینو ولایاتو کې حتی بیخي نشته، نو قابلګانې نشي کولی چې ټول پروسیجرونه انجام ورکړي، نو دغه مشکلات ده چې مونږ ته باید دغه زمینه مساعد شي چې مونږ اوس وکولی چې پرمختګ وکړو، تر څو که مونږ وغواړو چې باید ډاکتران ښځینه او نارینه جدا اوسېږي، نو ښځې باید په تحصیلات ته ادامه ورکړي، پرمختګ وکړي، په هغه صورت کې کیدای شي امکان ولري چې مونږ دغه څنګه چې طالبان وایي مونږ همدغسې مخته لاړ شو. په دغه شرایط کې چې دوی وایي چې باید واردونه جدا وي، ښځینه جدا وي، نارینه جدا وي، په دغه شرایط کې امکانات ډېر کم ده، ولې چې مونږ زیاتر سیدینه متخصصین نه لرو او تنه قابلگان او نرسان نسی که از طول پروسیجرون هم مختوزی نبدا غره باندی او مشکلات بسته زیاد شدید.
بله، نو بیا په داسې صورت کې شزینه ناروغانی څه کوي؟ یعنی اجازه نه لري چې نارینه ډاکټر ته ورشي، قابلګانې معاینه کوي، هغوی ګوري؟
په لاس کې مونږ تلفات مریضان زفته زیات لرو، که د مور ده او که د ماشوم ده تلفات زفته زیات ده. د همدغه په خاطر چې مونږ ښځینه ډاکتران کمبود لرو، متخصصین کمبود لرو، همدغه لامل کېږي چې مونږ مور او ماشوم زیاتره له لاسه ورکوو. ولایتي شفاخانو کې زه خپله په بغلان ولایت کې چې اوسېدمه هلته په دغه شفاخانو کې مونږ همدغه ستونزې درلودلې. مونږ دوه متخصصین درلودلې چې هغوی هم ډېر کم و چې هغه مرکزی شفاخانه کې اوسېدل. په نورو شفاخانو کې مونږ متخصصین نه درلودل، له هغه ځای نه له کلیو له لرې قریجات نه ستر څو مریضان راځي، ځان مرکزی ځای ته رسوي، خو طبعاً مریض یا مریض یا ماشوم یا تلف کېږي. نو دا خو یو طبیعي خبره ده چې تلفات مونږ زفته زیات لرو چې وخت مریضان په دومره ستونزو کې.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. مخکې د دې چې مولانا صاحب عباسي ته ورشو، یو دوه اوریدونکي منتظر پاتې دي. اول به دوی ته نوبت ورکړو. مهرباني کوي تاسو.
السلام علیکم فروان صاحب، تاسو منو او ټول اوریدونکو ته نیک هیله او احترام
وړاندې. سلامت اوسئ حاجی صاحب، تو خیر. مهرباني.
مننه. واقعاً د وخت او زمان سره سم موضوع تاسو ته یو برابر کړی ده. روسیا هم و ډاکټرانو ته ډېر اشد ضرورت ده، ځکه چې مرضونه ډېر دي، انسانان ډېر څو مرضونه هم ورسره زیات دي. خو موږ د اسلامي عمارت پر چارواکو او پر دوی تر مشرانو دا راښکو چې زموږ د ښځو د خوندو پر مخ باندې مکاتب خلاص کړي، او پوهنتونونه دي، که مکتبونه دي، ځکه چې ضرورت ده. و هر شعبه کی ضرورت ده، پولیس ته ضرورت ده، ډاکټر ته ضرورت ده، انټرنیټ والا او کمپیوټر او ټول ته ضرورت ده. خو بیا هم تر دې راحت پوری وسله لر گزاره کیږي، زنانه او ډاکټران هم ستناري نه خو ډیر الحمدلله په ولایاتو کې هم ستاسو په کابل کې هم ښه ډاکټران ستاسو خو ښه دي. لا بیا هم هغه پخواني ډاکټران اوس هم پاتې دي، بیا هم یو څه گزاره کوي. زموږ دلته کلینیکونه شته، په شاجوی کې موږ ښه کلینیک لرو، شفاخانه ده، په دې کې ولادي کارونه ټول کېږي. نو موږ په دې خوشحاله یو څه اوسي. خو بیا هم موږ د رغپور عمارت کې اوسي، زموږ نرسانې او زموږ ډاکترانې پرې داسې په مکاتبو کې. او له محترم مولوي صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې د ضرورت په وخت کې و نارینه ډاکتر ته د یو شدي ورتګ دا د شریعت له نگاهه څونه جواز لري نه لري، دا پوښتنه مې شریعت پوښتنه ده.
ډیره مننه، ډیره مننه. تو حساب چې پوښتنه مو درلوده، بل اوردون کې لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو او یو څلاندې خبرې وکي.
السلام علیکم شهبر صاحب، تاسو سلام علیکم ورحمه الله وبرکاته. سلامونه ورحمه. محمد رشتيان د کندهار ولایت څخه خبره کوله. رښتیا هم لکه چې تاسو حساب چې وویل ولا چې نو بس دا غوا ډاکټرانو ته زنانه ډاکټرانو ته رښتیام موږ ډېر ضرورت لرو. ان شاء الله زموږ حکومت هم به زموږ په دې باندې پوهیږي چې دا ډاکټرانو خو ضرورت دی و زنانه، او دوی به زموږ پر دې باندې کار کوي چې دا مکاتب خلاص. خو زما د ډاکټرانو صاحبانو سره دا غوښتنه او پوښتنه ده چې آیا په تاریخ د افغانستان ډېره غټه شتمني مصرف شوې ده، او ته اوس تللی یاست په خارج کې، څوک په برتانیا، څوک په جرمني، څوک په فرانسه کې یاست، آیا نو ته په کومه ورځ د افغانستان مظلومو خلکو ته پښه ورځي؟ د دې پر ځای چې دلته موږ ته پښه راسي هلته ناست یاست منفي تبلیغات.
بله، هغه په دې میلمنو کې موږ ګورو. رښتیا صاحب، همدا ډاکټر صاحب آرمل په افغانستان کې ناست ده، ټوله مو هم خارج کې نه دي.
دا بل ډاکټر صاحب په دې نو په دې کې نه اسي چیرې نه
اسي. مننه، مننه سيد، جواب به تاسو ته درکې. کور ودان ور بشو بل اوریدونکو ته.
شهبر صاحب محترم سلامونه، تاسو ته اندازه دی راځي ټول محترم اوریدونکو سلام دې وکړو.
مهرباني کوي.
قربان سم شبه سم سره مله لکه چې توخه صاحب چې اشاره وته کله واقعا مشه زنا ډاکټران ته ضرورت لرو دلته د ازمش په هلمن ولایت کې روزانه سفر حوزه کې مزل ته کلینیکان لرو زنا باجان په کښه ستاده ډیره هاده پوری او خبره ده چې د ذکر مثال د خبره د سلوړې د ذکر نه کړی چې د لوړو دورو پر دې ذکر کړی نو موږ د حکومت صدا غوښتنه ده چې مثال د خبرې شې زنا ډاکټران ته دې توجه وکړي ځکه اکثره پیښې موږ وینو په کلینیکانو کې چې مثال د خبرې مې سره راځي د نسایي ولادي په بخش کې ډېر پیښې راځي چې ماشوم مثال د خبرې مور د غدمرین سره مخامخ کیږي نو دا به موږ د حکومت لمړیتوب او نورې داسې مشکلات نشته ان شاء الله لکه تاسو خبرې باندې وکړي میمنو خبرې باندې وکړي چې مثال طالبان په دغه کې پدا په دغه کې پدا مکتبو کې یا پدا دغه کې خصوص ته ستوند جوړي ورځان دروسه پوری خدمت پوند کې کنه په شونځي کې ستوند ته جوړه کړی ده نه په کلینیکانو کې نه په شپخانو کې هر شزه په خپل بخښ کې ورځان کار کوي دروسه خدای سره مشکل مر په ولادت کې نه دی جوړ کړی
صحیح ډیر مننه له تاسو ټول اوریدونکو څخه چې ټلیفونونه مو وکړل لمړی مولانا صاحب دې توخي صاحب پوښتنه ته تاسو جواب وایست
وو
دا خو طبيب
خبره ده انسان حيات چې دا ډیر مهم دی او روزه چې دا فرض دی او فرض کې به په پنځه بناو کې دی هغه کې دا غلي کې اوسړه وي که زه روزه ونیسم مړ کېږم خوړل او تغوات ته اوسړه وي که زه روزه ونیسم مرز مې تشدیدیږي سختي خوړل او تغوات که اوسړه وي زه روزه ونیسم مرز مې اوګديږي لکه دمه شته که کېږم نو بیا په پګ مې شته که کېږم هغه ته خوړل او تغوات انسان حیات ته او د انسان ژوند ته او اسلام ډیر لوی اهمیت ورکړی دی نو سړی ډاکټر ته تلل چې دی چې ښځه نه وي او یا هغسې قابل نه وي یا هغسې متخصص نه وي چې په هغه باندې پوه شي د هغه مشکل په حل باندې پوه شي سړی ډاکټر ته تلل روا دي او جایز دی او صحیح دي خو اصل خدا دی چې باید ښځه ډاکټران موږ ډیرې ولرو او ډیر کله زه ایران شم په دې وشتم قرن کې موږ داسې خبرې کوو چې دا خبرې دنیا کې سل کاله مخکې حل شوي لکه دا سوالات حل شوي دي په اسلامي ملکونو کې هم حل شوي په غیر اسلامي ملکونو کې هم حل شوي دي سوال نه دی موږ داسې بالکل ابتدایي سوالاتو سره مخامخ کیږو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي
مولانا صاحب یو بل پښتنم ځنی وای چې کله طالبانو سره مخامخ شي بده او ورته وی دي چې جنو ته اجازه ورکړي چې درس ووي ډاکټرانو ته ضرورت لرو بل شي خونه مني صرف د ډاکټرانو مسله یو څه د دوی ذهن مني نور خبرې د دوی ذهن نه مني فکر کوي چې نور شان مهمه ني دي نو دوی بیا وای چې مرګ ژوند خدای په لاس کېره نو ک څوک مري خو اسمري او که پایګي هم پاته کیږي کړي خدای رساوونه پاته کیږي هر وخت چې قسمت او مغه وخت په مري دا ډول خبرې څومره په اسلام کې ځای لري
دا په اسلام کې یو فیصد زم نه لري یو فیصد نیم فیصد زم نه لري دا مخکې مې چې د روزي خبره وکړه نو چې به ولې جزا وکړم چې ځندې شي روزه بنی شي امدغه شان مانزه بار کې لري چې په ولاړه موز دې کا په ولاړه نشي کوي مشکل لري بیا په ناشته باندې به کوي په ناشته نشي کوي ډډه به ستو نستغه به سملي بیا به چې دې موز کوي او داس خو هغه د وبو باندې او داس هم تاسو ټول کوي بیا کا وبو باندې او داس نشي کوي نور ته شریعت ویلي چې تیمم او که خیر دې کوي ورته خینه یا یخنی یا ساب بیماری د سي چې نو بور سره تزادی نو ته بیا تیموم کا نو کدا د انسان حیات دسی او فضول شوی او دسی او بے قدر او بے اهمیت شوی نو بیا شریعت په دې مانزه غوندې او د روزي غوندې مهمو عبادتو کې څنګه دونه تخفیفات ورکول او بل د دې باره کې هډې حدیث دی چې یو سړی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې دا مونږ چې دا غو دا دما چو یا بل شي کو حتی دا علاج خبرم کړي اول یو ام بیا بل نو هغه ورته ویلي چې دا خود الله د تقدیر خلاف بس چې الله سم مقدر کړی هغه بکی صلی الله دمونه رسول الله ورته ویلي هي من قدر الله تاند الله په مقدرات کې دي دا تقدیر نه تخت نه ده دا کوي بیا داغه مسله راغله د علاج نو چې رسول الله دی علاج بارہ کے تمنگ تصو نو غور تے ویلے چے اللہ یو بیماری مکہ تا نہ کتا کئی مگر دا غی علاج اور سر کتا کئی نو فیضا طبق دوا او دا برے اب بسم اللہ چکل دوا دا مرس رسمو نخری یعنی صحیح دوا ور کولشی صحیح غوشی تشخیص وشی او دوا وخری اللہ پاک چے مریض خکئی نو خپل نبی علیہ السلام ډیر شان هغه وخت سره مناسب نو علاج د پاره د تداوی د پاره د ډیر شان د پاره خود لی پشات او خړول باندې تاکید کړي سیا دانه خړول باندې تاکید کړي نو کله انسان د سی فضول شه د چې زه خو کومړو مرشو یې به یو بل ژوند دی به نو بیا خدا شان په پیغمبر علیه السلام اجازه به نور کوله دا جاهلانه تصور
بله ډیر مننه مولانا صاحب کور ودن ډاکټر صاحب حقمل بل اویدون کې پښتنه تاسو ته متوجه و چې په تاسو باندې مصرف شوی دی او تاسو بهر غولي ناشتی است زه خو وایم چې هغه حقوقی چشته کوشش دی چې هغه لاړ نه شي خو بیا هم تاسو جواب څه دی
د دې ورورم نیوکا یا نیوکا په ځای ده نیوکا په ځای په دې ده چې په برتانیا کې څو کاله مخکې زه په یو تحقیق کې داخل وم تقریبا یو ډاکټر چلته تربیه کیږي 2 لک پاوند چې تقریبا 2.5 لک 3 لک ډالر په مصرف کیږي تنه هغه د طبابت مرحله چې په وکاله ته پوي اته کاله ته پوي او د افغانستان لپاره غریب هیواد چې موږ هلته ته پوي او به د کار لپاره نور ځای ته لاړ شو ضرورت نه موږ لپاره هلته ډیر زیاتی دا هم د منطق څخه ډیر لري د دې ورور خبره بيخي په ځای ده ولې متاسفانه په هیواد کې شرایط ډیر خراب شوی دي شرایط خراب دي چې دغه وسنۍ انجونې چې به شرګان په څلورم سم کې دي پنځم سم کې دي تاسو باور دي چې وخت مخ کې یو تعداد انجونې دلته د برتانیې برخه ته سکاتلند ته راغله تعداد نه پیغام شل درس انجونې دلته راغله تحصیل لپاره د دې ورورو یا د دې ورور په شان باندې نور خلک چې دغه نیوکه په غچا لري چې هیواد مخ کې پریښی ده په ځای دا ولې کاش کې هم دغه دوستان چې اوس په قدرت کې دي دوی هم دې موضوع ته متوجه شي چې ولې خلک هیواد پریږدي بزګر صاحب ورته اشاره وکړله اصلا د یو ادارې مشر فکر وکړه د یو روغتون رئیس یا د ولایتي په سطحه باندې د روغتیایي سیستم رئیس د دوی وظیفه دا ده چې هغه روغتیایي سیستم څنګه تقویه کړي څنګه رهبري کړي څنګه ښه رهنمایي ورته وکړي خلاوې چې په سیستم کې پیدا کړي هغه څنګه پیدا کړي او د هغو د حل لپاره اکثرا تخنیکي خبرې لري یعنې د ولایت یا د ولسوالۍ او د حتی ملي روغتونونه په سر باندې تخنیکي خلکو ته ضرورت دي تاسو ګورئ چې په هیواد کې اوس اکثرا 50% د ولایتي د ولایتي رئیسان د ولایت په سطحه باندې د روغتیا سیستم رئیسان دا غیر مسلکي دي څومره چې دو موجوده حاکم نظام غیر مسلکي خلک د مسلکي بستونو کې مقرره یي همغومره هم سیستمونه ضعیفه کیږي همغه خلک چې په هیواد کې مسلکي زده کړې لري هغوی مجبوره کیږي نو د ما هیله د موجوده چارواکو ته دا ده چې دوی د افغانستان شرایطو ته ډېر زیات متوجه شي دغه 3 کلنه دوره اقلن دوی یو مرور کړي چې په 3 کلو کې دوی څومره ستونزې افغانانو ته ایجاد کړي دي دغه ډاکټر صاحب مسلکي کسان که ډاکټري که انجینري که زراعت لوستی که نورو برخو کې ته تخصص کړی درسونه لوستی دا چې له هیواد وځي دا 13 کلونه کې زیاترین سرمایه په کرکومه ډیره زیاته سرمایه په زده کړه باندې مصرف شوله ولې دا خلک چراغ په 13 کلونه کې اکثر ناغه خلکو چې ښه زده کړې درلودلې متاسفانه هغه راوتلې دي او مجبوره شوي دي نورم راوځي نو که چیرته داسې پلان ورته جوړ نه شي چې موجوده خلک څنګه موږ تاسو هغه مسلکي کسان چې په داخل کې دي وساتو متاسفانه د دې ورور ګیلې به نور هم زیاتې شي او ګیلې به نتیجه نه ورکوي ځکه د ګیلې لپاره داسې بل موږ د نیوکو لپاره بل داسې میکانیزم نه لرو چې څنګه د دې ورور د نیوکو نه موږ مثبته ګټه واخلو هله دا چې دغه نیوکه موجوده چارواکي ووري دوی هم متوجه شي 50% به موږ چارواتلی موږ معلومات یو ولې 50% هغه دوستان چې د اوس پاتې دی غوی راوځي د موجوده چارواکو په غړه دي چې دوی شرایط ډیر سخت کړي دي په دې شخصو شرایطو کې ډیر ستونزمنه ده چې یو نفر خپل لور او خور د تحصیل له محرومه کې دی د پاره چې د ملا صاحب سره هلته یو ځای کینی کار وکړي او دردونه ډیر زیاتې فکر کوم چې که دوی توجه ورته نه کړي یوه قاعده شي د موجوده نظام د چپکېدو یو علت دغه وي چې خلکو ته د کار زمینه نه مساعده کېږي او بالاخره څومره چې نظام زر سقوط کوي هغه دا ده چې سیستمونه له منځه ځي او د سیستمونو له منځه وړل د نظامونو بقا همیشه د ستونزو سره مخامخ کوي.
ډیره زیاته مننه کور ودان. بزګر صاحب څو ثانیې لرو یو شل ثانیې که تاسو لنډ ځواب ورته وایلی شئ په شلو ثانیو کې مهرباني.
څوک پر آزاد ملک نه ځي یا ډېر غریب شي یا د یاد دغه مزینه نو یوازې مصرف ما پسند کوم هغه څه چې ما افغانستان ته کولی شو طبابت برخه کې کړي
بله
نو زه د ډېر مجبوریت راغلی ما یوازې ما مجبوریت
ډېره مننه ډېره مننه کور ودان ډاکټر صاحب فرید بزګر ډاکټر ګلرخ ارمل همدارس د افغانستان د علماو د علمي مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور او ډاکټر نوروز حقمل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.